سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو ایم پایل په خبرونو کوو ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د اتیایمې عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په غونډه کې د افغانستان د ټول شموله راتلونکي په اړه د ملګرو ملتونو په پلان بحث کیږي او ترڅنګ یې په دې باندې بحث کیږي چې د طالبانو لخوا د دین مسله سازۍ په افغانستان او پر هاخوا سیمې باندې څه تاثیرات اچولي دي دا غونډه به د ملګرو ملتونو سازمان د پرنسټن پوهنتون د افغانستان د دایي پالیسۍ څانګې لخوا په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په همکارۍ تنظیم شي دا غونډه د یونان مکسیکو او هسپانیا لخوا تمویلیږي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ کې سږ کال د نورو څو وروستیو کلونو په څیر افغانستان د رایې حق نه لري ځکه د کال $200,000 حق العضویت پیسې له څو کلونو پاتې دي همدارنګه د افغانستان له اوسنیو واکمنو طالب چارواکو یا پخوانیو سیاستوالو هم دې غونډې ته څوک نه دي وربلل شوي د ډونالډ ټرمپ دولت ګواښ کړی که راتلونکې سې شنبه د دولت یوه برخه رخصت شي د یو شمېر فدرالي ادارو کارکوونکي به د تل لپاره له دندو لیرې کړي د سپینې ماڼۍ د بودیجې د مدیریت دفتر دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې دولت د سنا جرګې له ډیموکراتانو سره د نوي مالي کال د بودیجې پر سر په ناندریو اوښتی د بودیجې د مدیریت دغه دفتر فدرالي ادارو ته ویلي د خپلو کارکوونکو د کمولو لستونه برابر کړي او د دولت د رخصتۍ په صورت کې هغوی ته اطلاع ورکړي دغه خبرداری د امریکا د دولت یوې برخې د شټ ډاون یا تعطیلي طرحه افشا کوي چې چارواکي تر اوسه په اړه پټه خوله دي داسې ښکاري چې د امریکا قانون پوهان د نوي مالي کال د بودیجې پر سر هوکړې ته نه دي رسېدلي او له 1981 میلادي کال راهیسې د امریکا د دولت د 15مې رخصتۍ په درشل کې دی د سنا د ډیموکراتو مشر چاک شومر ویلي سپینه ماڼۍ د ویرولو لپاره دا کار کوي او په وینا یې ډونالډ ټرمپ د واک له لومړۍ ورځې د خلکو د ډارولو لپاره د فدرال کارکوونکو د اخراج هڅه کوله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي باور لري ترکیه به له روسیې څخه د تیلو پیرل ودروي ټرمپ دا څرګندونې پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوان سره له لیدنې وروسته وکړې اردوان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د وینا لپاره په متحدو ایالاتو کې دی د امریکا ولسمشر مخکې له دې له ترکیې وغوښتي چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي ولسمشر ټرمپ وار وار ویلي روسیا د تیلو په پیسو د اوکراین جګړه تمویلوي او که چیرې هیوادونه له مسکو څخه د تیلو اخیستل ودروي روسیا به ونشي کولی جګړې ته دوام ورکړي او د پاکستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې داسې مهال د آسیا جام پای لوبې ته چمتووالی نیسي چې د دغو هیوادونو ترمنځ کړکیچونو سیاسي اړیکو پر دغې لوبې خپل سیور غوړولی د پاکستان لوبډلې تېره شپه بنګلادیش ته په 11 منډو ماته ورکړه او پای لوبې ته لار پیدا کړه د هند او پاکستان لوبډلې به د یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې د آسیا جام پای لوبه کې مخ شي دواړو لوبډلو په سږني آسیا جام کې 2 ځله لوبې کړي چې 2 ځله لوبې هند ګټلې او لوبغاړو د لوبې پای کې د معمول خلاف یو بل سره لاس نه دی ورکړی هند او سریلانکا نن د دغه جام د څلورو غوره لوبډلو وروسته سیالي سره کوي چې ماښام 2 بجې پیلېږي دا خبرونه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
سلام علیکم هله او احترامات مې قبول کړئ قدرمنو وګړي سکون کو زای برښنا هم فار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف پس وای ما د ایول سم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستم قدرمنو سکون کو نن ورځ مې تاسو په نه هم لوست کې درسي اهداف به ماغه موضوع غني چې نن ورځ به مو تاسو در بحث لاندې ولرو عبارت دی لومړی سوداګری او اهمیت دویم کورنۍ سوداګری دریم بهرنۍ سوداګری څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کچه دا هغه څلور مهم موضوع غني دي چې نن ورځ به مو تاسو په لوست ولولو او په حقله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللې ځکونکو د پراته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوستر پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي ګللې ځکونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او د سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی قدر من زده کوونکو سوداګری په حقیقت کې د شان او خدماتو تبادله کول دي، یعنی هغه شان هغه تولیدات چې مراد تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شان تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګری په بنا سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلې شو چې د پریدونکو او پلورونکو ترمنځ د پولی کریډیټ لوري څخه دغه سوداګری سرته رسول کیږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولی کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کوو، نو دته موږ تاسو سوداګری وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمونه ګلری زده کوونکو موږ ویلې سو چې سوداګری په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د تبادله لپاره وړاندې سي سوداګری ورته ویل کیږي، یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو سیده راکړه ورکړه د یو بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړی وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړی وو، سیږي د هغه سیده راکړه ورکړه موږ تاسو سره ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سره ورسو، د دې موږ تاسو سوداګری وایي. خو په نن وختو کې درنو ځکونکو دغه سوداګری چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارزنی حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو ده طریقې څخه سوداګری سرته رسول کیږي، چې سوداګری کول په خپل د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. خوښه کوونکو په ډیر په خا وختونو رئیس خلکو بچی کړه دغه سوداګری سرته رسوله ده، چې وو دا په ډیر عام طریقه سره به سرته رسول کېدله، یعنی انسانانو په خپل سیمو کې د اضافي شانو په تبادله لاس پورې کړي وو، چې ورسته بیا سوداګری شاو خاصیمو ته او ورسته بیا لیر سیمو او پروتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پیرحوالي سرته او مونده او همدارنګ نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویل سو کچیر مور تاسو سوداګری سرته رسو، هغه اجناس او هغه خدمات چې مور تاسو پرتل کوو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړ ورک سرته رسو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګری کوو، یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګری سرته رسول کیږي. نو باید مور تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو، چې د هغه له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو ځکونکو د اجناس او اضافي تولید باید مور تاسو سرته ورسو، کوم اجناس مور تاسو لرو د هغه تر څنګ باید مور تاسو څونه چې ضرورت دي هغه څخه په ځاتا کاج سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یو فابریكا کې ولرو. دویم د دې تر څنګ په ټاکلې کسب او سان کې باید موږ تاسو تخصص ولرو، یعنی کچېرې زه سوداګری کوم یا هم تاسو سوداګری کوي، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنی لري، یا د ټوکرانو کمپنی ده، یا هم یو د ویچ میوي کمپنی ده، درس یې هم د لندې میوي کمپنی ده. کچېرې تاسو درس یو کمپنی لري په هغه ځای کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی سي هغه شان وپیژني، د هغو په ګټو پیدو باندې وپوهیږي، د هغو د پر مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونه ته باید ورسوو، یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاری ویش سرته ورسول سي. د دوه سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې د تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوه سیمو ترمنځ د تولیداتو ترمنځ توفیرات یو پیژنو، او هغه ترمنځ هغه د کومه ډیفرنسیټ چې هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خندونه باید موږ تاسو ونلرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو، په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو، چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم، په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم، خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرامه رنګارنګ اجناس ما جوړ کړی دی، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه اوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم، تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لیږد او رالیږد لپاره باید ښه وسایل ولرم، چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې د خلکو سره ټینګې کړم، یعنی کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته په سم وخت سره ورسوم، او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې ترڅنګ بل مهمه خبره چې د هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري. نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. نور نو زده کوونکو همدارنګه لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډیره په خاص د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شوی چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دی، نو ختیځ ته یې د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دی، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړه په کړه کې کېدل چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس بلې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کېږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ په سر شناس بولو، هم چې نه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو له ډېر پخوا راهیسې څخه د ډېر لرغوني زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی. خو نن ورځ په افغانستان کې د نننه سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه په خپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات تورته ضرورت ستا ده چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنې تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجي چې وریجي پخپله په افغانستان په تو دو سیمو کې چې اوبلرون کې سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي چې تبن دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجي نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نور سیمو ته وړاندې کېږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې تر څنګ بل چې دي غالي دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي بلکې مهم صادراتي کلام دی چې په دې توګه سره ټول هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي چې دوه محصولات چې دي د هیواد په سوداګري کې پرمختللي پرمختګ کړی دي چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي چې د څلوېښتو کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي نو لږ څه د دې په سوداګري کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیارغونې باندې کار پیل شوی دی. نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګري ته مخه کړي. د دې تر څنګ درمونه زده کوونکو بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کېږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګري له جملو څخه شمېره کېږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی او کاني او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي او زیات شمیر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري. چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی سو د افغانستان بهرني سوداګري لري چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي. چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري تر نوزه کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمیر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او د نورو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځه اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم پخپله چې وه د هند نیمایي وچې سوداګریزه حوزه وه چې د هند نیمایي وچې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دي. یعنې زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو بهرني سوداګري وپېژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د واردات او صادراتو انډول یا هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کیږي. خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمیرنه چې دي هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کم شوی ده. خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهار څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په نعت یې مسه پکې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او واردات ترمنځ تپوبیت او توپیرونه وپیژنو چې موږ ته په جدول کې کال را کړی دی، واردات را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات موږ تاسو ته نشه کړی دي چې په کال 1988 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2025 ته رسیدل چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې دی 2305.9 ته رسیدي چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نشه کړی دي او په حق له معلومات تر کړی دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي. دویم، بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلف امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی که درمون اوګل لیست کون کو زبرشنا غم خار یو زربه هم تاسو ټول تشرف واس ما ما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن نه هم لوستا هله د چ تاسو ټول درمون اوګل لیست کون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری عبد صحت چمه بم پتنوی. نن ورځ مو لوستا سو پنه هم لوست کی هغه درس موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې، دویم ټلیفون، دریم انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو ولوست کی ولو کلبې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند يم چې تاسو ټول کډرمن سکون کې د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زافي. ورځ سکون کو وس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق لده. نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښتنه کوو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې پدکه. ورځ د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیل شو، چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلاحصار کې د چاپیار خانی په نامه سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړ شولې، نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوي ډول سره د پوسټ خانې په مرکز کې منله، او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وځي څخه وبولې سیمې ته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوسټ خانې په مرکز کې منل کېدل، او د پوسټ خانې د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدل او هغوی ته به استول کېدل، او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې و د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل، نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره به دوی نه رسېدل، نو د انتقال پوستی د ټاکلي حد تابع وو. چې په دې وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې وم دا کوم سمناله چې وای یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمې کلمه ور باندې لیکل شوی و چې پوپلا دا پوسټ ګنل کې دا او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل، او دغه پوسټونه چې به و د آس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل، یعنی پر آس به سپاره کېدل، دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر آس به سپاره کېدل، او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل، او اصلي ځای ته به دغه لیش دوله چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک تر رسون کې په نامه سره یا د لکه پوسټ رسون کې چې موږ تاسو ته وایو په عام اصطلاح کې، کبه په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسي د له خوا څخه تر سره کېدل، او دغه ټول اجراءات چې ودر نه ځکون کو په 1300 میلادي کال پورې دوام درلودل، چې بیا ورسره د هغه څخه په 1900 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په ورکی د پوسټ منظم کارونه رامنځته سوله، چې د هغه څخه ورسته په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دورې کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل، او لا یې هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه همنو نقل سره ورسیږي، نو په 1900 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوستي د حمل نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل، ول چې راکړه ورکه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړ شول، او نور دفترونه په اسلام قلعه کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړ شول، چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکه بیا د دې دلار څخه سره رسول کېده. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي ځکهونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1400 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو، چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سره رسول، چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سره رسول، چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار پورې لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل، او همدارنګه د افغانستان ستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه همدارنګه پوسټ کارتونه و کوچنی بستې و همدارنګه چاپشي و مواد و او ډونټې پانی او پارسلونه پکې شامل و، چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکه چې و د زمکي د حواله لاري څخه په دنني یو خدماتو سربېره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت لپاره هم تر سر کېدل، چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمیر کېده. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حق له معلومات لاس تر راوړل هله د چتاس پوسی او اوسېږي او معلومات متر لاسه کړي او اوسېږي، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکې په حق له چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول، چې یوازنی وسیله یې ټلیفون دی، د دې په حق له معلومات لاس تر راوړل چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې راوړل سو او دا ګټه اخیستنی هم د استفادې وړ وکړسته. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه واز موږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس مهال په ډیره اسانه توګه سره او په ډیره عامه توګه سره ترې استفاده کیږي، نو دغه په لسم پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراګانې کله چې رامنځته شولې، نو د اکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستل، خو ډیره مهمه اختراع په هغه وخت کې اوس په درنو ځکون کو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و، چې د چټک تفاهم اړیکې لیرو سمو سره رامنځته کړلې چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېږي، میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی. نو دا چې و ډېره زندري پروسه و، خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسول نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو او پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عام اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ټل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لومړنی دسکا چې د می سي سي میلین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرونه ځکونکو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدل وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غځېدل وو چې زموږ په هیواد کې د ټلیفونونو لومړنی بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارګ په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېدل نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزو سلینا سویچ بورډ د شاه د شمشیرات د پوسټ خانه په ودانی کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شارونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شو او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمن او ګلالي ځکونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل ریواج و، خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل سوله او دغه پروسې ته له هم دوام ورکول سو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لېږل او رلېږل پیل سوله. ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمي لین د غوزیدنې او لوی لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه له وځي څخه د سویچ بورډ مسؤل کسانو د افریټلونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو ځکونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ وایو چې درنو ځکونکو چې دغه ارتباطات په بندنی هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنی چې کله جوړې شولې لکه اغول جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بي سیم او روشن کومه د سکاچ و په ډیر له سعودو اچ ایم مریس کال کې ای ټی ایم د ایم ټی ان په ډیر له سعودو تلور اچ ایم مریس کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په ډیر له سعودو پنځه اچ ایم مریس کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه کدر مون زده کوونکو زموږ د هیواد ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې مرته سکول سول بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګ کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ژوند او ډیری چټکی او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډیره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. کدرمونه ځکه کوم تر دې دم پر موږ تاسو موبایل و پیژندای هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژندار د هغه په حق معلومات لاس تر وړل وسام د لوس راتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیژن کلاند او پولیس ډول سر کچیر موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد د پرمختګ لامل کړي یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټي شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقې د پوهیدنې لپاره اړینې دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټي شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر باید کمپیوټر سره و په هیجو دغه انټرنیټ شې د رونو ځکونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادله د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې ورسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سورسنیو د یو ځکه دلو د رامنځته څخه رامنځته شو چې په 1980 میلادي کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په ملیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې دي او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی یې انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی شي هغه که چیرې ورځنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې تر څنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو همدارنګه موږ او تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برېښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ او تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ او تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس لاري اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ او تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دي چې په هغه سره موږ او تاسو کولای شو د طریق کارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه که درمن زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس څه ته ویل کېږي. پاکس دسکا چې د درنو زده کوونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کېږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کېږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کېږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس دسکا چې د پروتوکال پی ماشین ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدوي او الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاوله جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا د لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه سره باسي چې مرابطه کولی شو معلومات دې څخه لاسته راو. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونو کې په زیاته کچه سره د دغه پکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرابطه سره مرګران د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوسته لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوست کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو په لوست کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړئ دویم فاکس تعریف کړئ دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو څلورم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو تاسو د نن ورځ لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تل په ماشه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311.
د ازادۍ ملمه
احمد شبریم سلامونه په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک مليار ملمنه ده. اغل مليار خبرونه ته شرخ له
مننه قدر من شي ورس زه خپل سلام نه تاسې ستاسو درنو همکارانو قدر منو اوریدونکو ته وړاندې
تاسو د افغان جنو شوز لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي که پلان ورته وایس چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د انجنو د ملي کمپاین پیل وشو په همدغه پیل کې له مانه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې او دلته په اصطلاح بل ادارن ډېر دی چې ولسه پرې فکر کوم. ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خویند په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولای شم سپیس څنګه پیولای شم. او ما غوښتل چې پیل وکړم، یو کال مکمل می سپیسونه مختبی ولې نه او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکی کولې د مختلفو رادیو کانو تلویزیونونو د دې سره واته ازادي رادیو سره مې هم مرکی لرلې. په دې برخه کې من یو کال تقریبا د مختبو کې او زمون دی کمپاین د اکشن پلان کې هم د څنګه سره عملی د کار کولای شي. په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو، چرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زموږ د پلان کې لیکل شوی خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول نو دلته به غوښتنه کېدله د مانه چې د موږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره، د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویلې چې داسې خو نه شي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سې مبارزه کوي، تاسې باید افغانستان ته راشي، خطر رو مانی، ریسک مانی، دا اوکې هغه اوکې. ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېلې دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم. عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هماغه و چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ. د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو. هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زموږ ډېر ایزاتو شو، زمونږ ډېر قدردانۍ وشو. او موږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو، صدر اعظم او د دې سره وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو، چې البته موږ لپاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښي. په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هغه مدیر او وروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې هو، هغه په دې معنی ده چې دا کفایت نه کوي. دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 30 میلیونه نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه زموږ خویندې اوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي در علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم، هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم راته حتی وویلې چې څو مکته څو ښوونځي په کوم یا ما تارلو میا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دی. حتی ما ته دا هم ویل شو چې په کوچی څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب کې تدریس کېږي. مونتا دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنی دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه
چې بنشي وو د انګلیسي وو د بیا په ورته وخت کې لاسه جره ډوره سره پرونه لروس په همدې موده کې بیا بیرته ځین کورسونه بنشي وي. د فرزند په هرات کې د کورسونو د بندیدو راپور مو درلود. همدار اوس حتی د اوازو تر حد خواته دا خبري هم کې دي چې ځین همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لند راتلونکي دا بډې سختې چې سړی دا شی وویل شي، دا ځکه تاسو پیږي چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې نه انتظار ولري چې به تخت شي. او مدني مبارزه کلونه شاید په بر کې ونیسي. او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو، د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورور وژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې شي مخالف یو، د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه څه نه کوي ده په هره برخه کې، او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي، د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي، او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده د هر لحاظ، د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې د یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي، او دا د یوې ټولنې یو وزر دی، وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي، او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو او موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چیرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چیرته دي، له ځینو معلومات لري؟
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د تاسو شپارس قابلیت مو یا د محلي دای چې ورته وي دا مو روزل چې د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله، او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې ته پیغام راکړ چې د مرګ د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 50% ته راټیټه شوې ده، 50% یعنې یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده، اما کله چې د 50% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه، او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دې سواد نه لره اما دومره بیدار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره، یعنې دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کور
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاستی، له دغو روزل شویو قابلو سره مو له کوم یو سره لیدلی نه دي؟
په خوشحالۍ سره باید ووایم چې نه، په دې کې زه موږ چې افغانستان ته ځو معین وخت تاسو پوهېږي چې دلته کار لرم رسمي، زه ډېر رخصت نه شم اخیستلی، او هغه معین وخت چې موږ هلته ځو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې، یعنی په کابل کې دا ځلې خو موږ پنجشیر ته ولاړولو، ننګرهار ته ولاړولو، بلخ ته سفر وشو، زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې موږ چې زه تللی وایم، یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړ شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا، چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل، له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه، په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و که نه آسان و؟
یو تفاوت باید قائل شو چې موږ په کابل کې وو، په ښار کې وو، او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی، اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، موږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنې موږ په ډېر آرامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه؟
په دویمه نیمایي کې.
په هغه وخت کې یو مشکل ده، څارنوالۍ په خپله یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی، مثلا کېدای شي چې تاسو ته به ډېرې سخت جنایي دوسیې هم راتلې.
بالکل منګه خو مختلف مقامات تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې هم کار کړی دی، او مرافی څارنوالي کې هم کار کړی دی. طبیعي ده چې منګه البته په تحقیق کې منګه ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافی څارنوالي کې چې ما کار کوو، په امنیتي په یو حوزه کې مې هم د څارنوالي کار کړی دی. په دلته په مرافی څارنوالي کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې، ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله تاسو سره شریکوم.
مهرباني.
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تیر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم د لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږي تشله بورد وایي، چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم داهغه ګټلی وو. دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو خدای یې تښتېدلی وو. د دې صحنې دا مشر او پسې شوی وو، دا ځوان چې دا هم ووژني، خدای ته تښتېدلی وو. بریالی شوی وو، په تښته باندې وتلی وو، خپل پلار ته یې دا خبر کړی وو. دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته، دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي دا ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه موده بندي وو. بالاخره دی دا ځوان خوشي کړی شوی دی او دا شاهد بندي وو. دا د څه چې اته کاله نو دا کته پورته کړی دا مختلف
وو. بخښه شاهد هم دغه بل ماشوم،
دا بل ماشوم دی، دا بل ماشوم چې دا قتل لیدلی وو، دی بندې شوی او قاتل خوشې شوی په زمانات. دا د څه چې ما ته راکړ شو وروسته د اته کال نه دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله، ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده، دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولویږي چې دا پیدا شي او ونیول شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته، او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشومې خوشی کړی وو او ویل وو چې دا باید په کشف کې ولویږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال دا دوسیه ورکړ شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو، هغه زما د قرار نه لرې کړي وو، زما قرار یې کاپي کړی وو. تې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندې شي. دا شاهد نوم یې لیکلی وو، نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زمونږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی وو. زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې هم تایید کړی. وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دای موږ رئیس هم په چې اوس رئیس وو، دی هم په دې قضیه کښې شامل وو، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخېست لاړم لوی څارنوال دفتر ته. او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې. ده وویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل وو چې ده زه لیدلی وم، او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم، د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته وویل چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه دا لیکنه نه ده. بیا نو خو همغه وو چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده زما رئیس ته ټلیفون وکړ چې دې ته تقدیر نامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیر نامه رانکړه، خو خیر دې تقدیر نامه په سومم نه ګرځېدله منوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنی کانو چې سړی مخ شي، او د بل لحاظ مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوازې چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دی دغه ورکړی دی چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څار هغه سره څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه.
اخو خوشی شوی وو هغه چې خو بیرته باید دمن څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بیرته بیا د هغه د دې مرافع تایید کړی وای چې بیرته تللی وای.
یعنی دوه ادبیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بیرته دوی حکم کړی وو.
او نه خو زما قرار چې هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته ټلیفون وکړ، اما په مخ کې ورته ټلیفون کړ ته چې دا څه معنی لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوه. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوی دی.
اغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري؟ کله چې له حقوقو فارغ شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایم میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډیر دوسیه تاسو سره راغلی وي، د لومړي ځل لپاره چې مولا جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیه مو تعقیبولی او چیرلی، څه احساس مو کاو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او کنه داسې بل ډول احساس مو کاو؟
یو شی باید ووایم، شاید هغه چې تردیدلی دي هغوی د ربدات تفاهم وړ نه. اما انسان دی، په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه پخپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما د هېڅکله دا څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړی و، خدای ډېر ساده سړی و، نو په دې دوه انکار کوي د قتل نه، د امدا په اصل کې دفاع و، ځان نه دفاع کړی. نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی په وو به دې چې وو زه ډېر په غوسه شوم دی پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوي چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دا یو وهې؟ دمته چې څارنوال څه بیاره کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي. ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، زه په دې باندې دلایل باندې ثابت اومه، زه دې کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وارو کې. یعنی دا حالات د ما پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګه ورته کتلي، او څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ورپې دی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولټه د اخول وسته، بیا هم عملاً د افغانستان په پایتخت کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند، تاسو له خپل تیرې زمانې سره تړي؟
طبیعی ده که ارتباط شده ده، زکه آغا جواند نیمائی جواند بود چه التا ما کرده ده و ده نیم جواند دلتا ما کرده ده، ده آلی که نشلی دون که آلی که ده، زکه آغا چه چه ساله پا ماشون توب که اخلی آغا مگر ده چه ساله سترگی پتی شی و دنیا نلاش هیری کی آغا رابطه ده ماین زنزی. اما لگ چه چه زه اوز افغانستان تزم، یا زه ده شلکالو که افغانستان تا تللی، ما په همیشه زم دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي. یعنې داسې دی نور القالو يا القاد خپلوان والته یو څه شته دي چې راوتی دي وترش کې دي اکثریت اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسولیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سرل دي چې د منابع لحاظ غریب نه ده ما هغه وخت کې مونږ دا امکانات نه درلودل مونږ په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلی تحصیل مو کړ لوړ تحصیل مو کړ کم وخت هم کار وکړو نور د مونږ نه دی لکابلا د کار چانس واخستو شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نور په خدمت کې تیر شو لاره لدی چې په مونږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسولیت دی او دا غاړي کړه چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پریږي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ځین کې درګرځي چې کاش کې د هم په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شې اندې دې
حالتم وای
کاش کې دا ما ډیره درد دی دلته دا هغه راغلی و چې په لاله خاطر تاسو ته وایم پرنسس انډیا شازادګي انډیا تر تر دوزل راغله چې یو افته مکمل از د دې میل ما پالم په اسلام ما په ولا هر چیرته بیا ورځ دا ول نه هیڅ دا د اوتریش ډیره کول او قدمي دغه دا الته د سلاس د دې پلاس کې اچول او کرسي د قدم وبا ما ته چې ما ته خوښتنه کړو چې زوسته بيبي جان وایم ما ته چې بيبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغه شي لکه دغه مملکت دی ما ته څرګر جان یې ته فراموش کو ما کې برابر ایران او پاکستان هم شوین زیات اس یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دی دی ټولنی چې وینم دا خزه چې زده ست وینم دا جونې چې زده ست وینم البته ما فيه شیان ما فيه ضرورت نو هم ځکه دا دی د کلتور دا اوس هغه زمون کلتور دا چې زمون کلتور شیان دوی دي ته ما فيه کاری دي دوی دي کلتور څه مون ته ما فيه کاری البته هغه څه چې زمون دي کلتور سره مطابقت نه لري هغه نه اما نور څه چې زده ست وینم یعنی حقیقت دا چې د دوی سیاست ترناوي د خزو ته د کلتوري لحاظ او دا دی چې ایجاد کړای څه نه دا چې دلته دا اوتومات وجود لري راز حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر مونږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوی او قانون کې ورته پیسې نه ځای ورکړ شوی دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزه سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره ملمنه شوې
کور ودا مننه یو مکتب هم مال پدین جنو د پاره جوړ کړای چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سو جنې ورته تللې په کې درس ولې تاسو زرو پنځه ام کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړم چې خپل مسولیت وجداني مسولیت تر کومه حد چې کولای شم هغه اتاک
بس ډیره مننه کور ودان
سار میں واخلا مال میں واخلا گل رو پیما او خلی داغ کسا کاچ زدیاریم ستاد دی دلار مینی ولی دی و جانا نفرم دغړ ولیدی ستاد دې دلار مینه ولیدی و جانا نفرم دغړ ولیدی ستاد دې دلار مینه ولیدی و جانا نفرم دغړ ولیدی و جانا نفرم دغړ ولیدی ماته په نصیب انتظارونه دي 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 پرخه دا قسمت دی یار چخپل دی و جانان پرم د زړول دی پرخه دا قسمت تر چا یخپل دی و جانان پرم د زړول دی ستاد د دلار مینی ول دی و جانان پرم د زړول دی او جانان پرم د زړول دی ما بدی خری کڑی وستر گتا ما بدی خری کڑی وستر گتا نکوم خری ورت چخلی دی و جانان پریم دزڑ ولی دی نکوم خری ورت چخلی دی و جانان پریم دزڑ ولی دی ستاد د دلار مینی ولی دی و جانان پریم دزڑ ولی دی او جانان پریم دزڑ ولی دی